چبریم هرکلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولو په انسټیټیوټ کې بیا آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم مسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په ارتباط اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکي خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړمې شپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټول ګټ وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لاره بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې تخنیکی ټیمونه یې دغه لار کتلی او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملي چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدراعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستانه یې د افغانانو د رایستلو په بهیر کې همکاري کړې. انټوني بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایدیراما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. او روسي خبر ده چې یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داسې وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه دې د اوکراین د پولو په شا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې یې پیل کړې دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین د پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8.
دا سجی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 1295 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد د طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د طالبانو پر ضد به د کوم مسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنا؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی په دې اړه وایي
د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی سره یو نوی ملګرتیا لري.
طالبانو اعلان وکړ چې تر دې وروسته په کابل کې د ولایتونو خلکو ته پاسپورټ نه توزیع کیږي
او د ولایاتو اوسیدونکي هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې هم اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی متحد ایالات غواړي په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. ښاغلی ویسټ که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله خو زیاته کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ د طالبانو لخوا د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو هم شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وای متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سولیز دولت وویني چې هیڅ کله ترهګرو ډلو ته ځای ورنکړي. خغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحد ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحد ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ وړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ وړو ګورې چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډله چې په دې کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیتونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو اچاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې نه د چا په ضد باندې سوء استفاده وکړي. اول د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال دی خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای دی و ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لا بیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واک کې د ګډون زمینه برابره نه کړه. ټام ویسټ دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا خبره هم کړې ده چې واشنگتن د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. دا څه معنا؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر می اخیسته.
زه فکر کوم دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی کې سره یو نوی ملګرتیا لري او هغه اوازې چې ګواکې طالبان راتګ بدون د امریکا د رضایت څخه ناممکنه نه و زه فکر کوم هغه ثابتوي. یو دومره خبره دا ده چې طالبان شاید په د امریکایانو سره په مجالس کې دا شکایت کړی و چې ګواکې تاسو استاسي په خارجانو کې داسې په خارجي وادونو کې داسې څوک شته چې هغه زموږ مخالفون ته البته نظامي مخالفون ته حمایت ورکوي او تاسو دې مخنیوي وکړي. نو زه فکر کوم یو نوی اختیاري د هغه وادونو ته چې د دې پلان لري او یا د دې اراده لري چې په شمال کې بالخصوص د احمد شاه مسعود د زوی تر رهبری لاندې احمد مسعود تر رهبری لاندې کوم نظامی جفا د طالبان پر وړاندې ایجاد شوی ده هغه حمایت ونه کړي. دا که په سیمه کې وادونه یې دا که د سیمې نه د باندې وادونه یې
اعظمي صاحب که د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته وګورو د څه خاص مقاومت شته هم نه؟ یعنی دا سیسی په مختلفو ولایتونو کې جګړې وي نو اولی باید طالبان له امریکا د غوښتنه وکړي اولی امریکایان باید په داسې وخت کې دا خبره وکړي.
زما معلومات دا دي شبر صاحب چې طالبان ډیر زیات تشویش لري د اواب سمې دولو سره د سرلی پر اتاک سره دی فکر کوي چې په شمال کې به د ملي جبهه ملي مقاومت جبهه چې د احمد شاه مسعود زوی رهبری کوي احمد مسعود او په خانه اول مرستی علامه الله صالح په دې کې عمده برخه لري رول لري. نو دې فکر کوي چې دا به ډېر ښه شدت ومومي
د مرکه په پیل کې تاسو ته اشاره وکړل چې د طالبانو غوښتنه شاید امریکایانو منلی وي کدا سی وي نو بیا د القاعده په برخه کې امریکا ولې اندیشنه لري او په طالبانو باندې اعتراض کوي
په طالبانو کې خو شک نشته چې دی یو ډله نه ده
کراشم د داعش مسلې ته د داعش په برخه کې امریکا د طالبانو مبارزه یو ډول استایل ده په دې کې سیاسي هدف څه ده آیا عملا هم دا خبره ده چې په افغانستان کې پروستوي کې د داعش حملې کمی سوي دي او کنه بل خبر هم تاسو پکې وینئ
شبر صاحب په دې کې متأسفانه از معلومات دا دي چې داعش د داعش رهبری بل خصوص د حکامي شبکې د رهبرانو سره ملکوي اړیکې لري او هغه اوس پورې طالبانو چې کوم اقدامات کله کوم وعده کوي یا کوم ادعا کوي چې موږ د اجتماعي دورې د حقیقت نه لري د یو ان راپورونه دا دي چې د ملل متحد راپورونه دا دي چې د داعش افراد د کابل د سکوت نو وروسته دوه برابر شوی دي نو زه فکر کوم د امریکا بیر د نسبت د داعش څخه نسبت د القاعده څخه ډیره ده چې د فکر کې چې القاعده کې تل کې ایران په لمسون باندې په مور باندې عمل کوي چې مګر القاعده داعش چې دیونه کنټرول شوی دي
له شغلی اسمی په مننې په وی خبرتیا پسمو په هالند کې دی و افغان تورن له محاکمې خبرو چ پیل شوې ده
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د لومبي ځل لپاره د هالند په هاک کې دی و افغان د محاکمې بهیر پیل شوې چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن دی دا تورن عبدالرزاق عارف نومي چې حکومت کې چې وکاله د پولیسو زندان مسول پات شوی تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
په هالند کې په جنگي جرمونو دی و تورن افغان لومړنۍ محاکمه د سلواغې په وښتمه پیل شوه ګومان دا دی چې عبدالرزاق عارف د 1933 او 1990 کلونو ترمنځ کابل کې د پولیسو زندان مسول وو عارف چې اوس شپږو یا کال عمر لري توران دی چې له زندانیانو سره د ناوړ چلن حکمونه یې ورکړي او د زندانیانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مسؤوله پاتریشا غاسمن د عبدالرزاق عارف د محاکمې هرکلی کوي غاسمن آزادۍ رادیو ته ویل د افغانستان په څلور څلوېښت کلنې جګړې کې بیلابیلې ډلې په جنگي جرمونو تورنې دي دا وایي د محاکمې کوم جریان چې حالان کې پیل شوی د هغو په ګوتو شمار مسایلو له ډلې دی چې د تیرو څلورو لسیزو بېرحمیو ته په پام کېږي ډېره مهمه ده چې دا ډول محاکمې دوام ولري د هالند د سرانوالۍ د عامه چوپړونو دفتر ویلي دغه افغان تورن دی چې له عدلي او قضایي پړاوونو پرته یې خلک په ډېر بد حالت کې زنداني کړي د هالند چارواکي وایي مختلفو هیوادونو کې له 15 شاهدانو سره خبرې کړي او د تورن کس په اړه بې شمېره شواهد او مدارک لري دوی د دغو شواهدو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي فرانس پریس راپور ورکړی چې تورن کس په داسې حال کې چې په څرخېدونکو څوکۍ ناست وو د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شو فرانس پریس دغه تورن په حواله لیکلی چې ویلی دی هیڅ څه په یاد نه دی او حتی دا چې خپل نوم یې په یاد نه دی رویټرز بیا د تورن کس په حواله لیکلی چې هویت کې تیروتنه شوې ده تورن کس ویلی دای هغه کس نه دی چې په اړه محکمه کې خبرې کیږي دغه کس محکمې ته د عبدالرفیف په نوم معرفي شوی خو د هغو تورنو پر بنسټ چې د هالند محکمې قاضي ته وړاندې شوی ویل شوی چې دغه کس هالند کې په تقلبي نوم عبدالرفیف اوسیږي خو اصلي نوم یې عبدالرزاق عارف دی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 برېښنایي پیشند پاڼې ویشلې دي د دې ادارې ویان محمد حلیم رافی د چهارشنبې پر اساس د رډو ته وویل د افغانستان په څلور دشت ولایتونو کې فعالیتونه اوس په عادي ډول دي د شغلی رافی په خبره دغه اداره په ورځني ډول له 14,000 نیولې تر 18,000 پورې تذکرې ویشي له تذکرو پاسپورت مخه کوو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست څرګندوي ل دې ورسته په پلازمینه کابل کې یوازې د کابل اصلي او فعلی اوسیدونکو ته پاسپورت ورکول کیږي د پاسپورت عمومي رئیس سلام ګل حقانی پر خپل یوټیوب چینل په خپل کړي بیان کې ویلي دي چې د نورو ولایتونو خلک باید په خپل ولایتونو کې د پاسپورت اړوند څنګه ته ورشي او پاسپورت ترلاسه کړي د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د پریکړه عادلانه نه ګڼي جزئیات په راپور کې
له څو میاشتنی ځند ورسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی ورسته هر ورس ل درې تر څلور سو پاسپورتونه اجرا کوي خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتن لیک ډاک او په ټاکلي ورځ دی دغه ریاست ته ورشي. خو په اعلامیه کې دا نه واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي، آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علم ګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکو دي په خپلو ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فورم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فورم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغه کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلي لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته، او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ خلاص شي، خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نوموړي ویلي د نور ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي. خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي، وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنی پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي. ځینې ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوس دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دي د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډ نه دي؟
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپل دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلې وو، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لزګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بریتانیا وایي دوی داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. ورته اندېښنه امریکا هم لري. ولسمشر جو بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله الدین له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیه ویلی دغلته پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر کم کړي، خو خاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نخې نخانه نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداري ورکوي چې روسیه د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې 1,10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پروند فبرورۍ په 15مه وویل داسې نبري چې روسیې د اوکراین د پولې خپل سرتیری لري کړی وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال لا هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا د غندښنې داسې مهال سرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونه یې د اوکراین له پولې شاتک کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هیله هم ډېرې شوې دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماتیکي هڅې هم روانې دي، او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمې دي چې تر ډیره روسی پلاوه بیلتن غوښتونکي پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي د مسکو او لویدیز ترمنځ ناندری به نور هم زیات شي. لویدیز چارواکو او دغه راز د اروپای ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم د ساده رډو د خبرې مجلې په پاتې برخه کې زمال همکار اجمل انصر اوسه.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه تموزه اجملان هر کله کوم په مخکینی نظام کې د اجرایي ریاست پرستیال محمد خان وای تر اوسه پورې د په کور د بریدکونکو او د پیخته د رسیدنې پاړه کوم معلومات ورسره نه دي شریک شوی. نو مولای وای و نه مخکې وسلوال کسان شپه مهال د کور ته ننوتی درې کسان وژلی او یو تنې ټپی کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وای په دې اړه څېړنې روان دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د شنبه پښپا وسلوالو په کابل کې د مخکینی نظام د اجرایي ریاست د مرستال محمد خان پر کور بریدو کړ. نو وړه وای وسلوال کسان شپه مهال د کور ته نه وتل او میرمن یې یو زوی او یو ساتونکو یې ورته وژل. دا زیاتوي دا پیښه د کورنۍ اختلافاتو یا غلا له عمله نه وه او تر اوسه یې د عاملانو په اړه هم څه جزئیات نشته. محمد خان ازادي راډیو ته وویل
کی اول اختلافات خانوادگی
په هیڅ وجه کورونی اختلافات نه ول دا واځي چې هر چا چولی د حقیقت د پټولو لپاره دی دوهم دا چې غله هم نه وو او لکوره هیڅ شی نه دی ورکشوي.
د محمد خان په خبره په دې پیخه کې یوې لمړی په کیبل لمړی تړل شوی او بیا یو د سپزړ وشتل شوی. میرمنې څلور د وشتل شوی او ټپی و چې په سبای بیا پروختون کې ساور کړه او یو ساتون کې هم وشل شوی بل ټپی د چې تر اوسه ورته طالبانو د خبرو کولو اجازه نه دا ورکړي. د دې پیخه د محمد خان باجرو وته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ تر پیخه ورسته د نوموړي په حواله دا موضوع کورنۍ اختلاف بللی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ وایي خالد زدران د چهارشنبه پورې زدې پیخه په تړاو ازادي رادیو ته وویل
زمون ټویټ ځینې رسنیو غلط راخیسته و. هغه زمون یې دا نه وایي چې مونږ ویلي وای چې د انجینر صاحب په کور کې خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده. مونږ د باجا یعنی چې خلیم نام یې دی د هغه له قوله رسنیو سره هغه جزئیات شریک کړي و. په لومړنیو تحقیقاتو کې زمونږ تحقیقات اوس هم جریان لري روان دي چې کلام بشپړ شي امید لرو چې ډېر ژر به د رسنیو سره جزئیات شریک کړو.
محمد خان وایي احتمال لري چې کوم کس د طالبانو په جامه کې او یا همداسې طالبان چې د خپلو مشرانو پرېکړې نه مني د نوموړي کورنۍ غړي وژلي وي. نوموړي وویل چې څه موده وړاندې د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزو د یو شمېر غړو په شمول څو کسان د غلا په موخه د هغه کور ته ننوتي وو خو یې نیول کېدو وروسته دغو حوزو ته وسپارل شول. محمد خان وایي دغو کسانو هماغه وخت د زوی او یو ساتونکی ګواښلی و چې ډېر ژر به خوشي او دوی به ووژني. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه د بې وسلې او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکي او انوښونکي دي. هرات کې وکورنۍ وایي ایرانی پولیساتو یې 15 کلن زوی چې وختلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمۍ وشته او وژلې دي. په دې ریپورت کې له هغه کسانو سره خبري شوې چې په غیر قانوني لارو یې ایران ته د سفر موزه په خو کړی.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګون افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګون افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکل وکړ خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي رادیو ته وویل
میخواسته غیر قانوني به ایران
وختلې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ته ذکر یو شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو
کشي د بدن.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډیر شتنه ناشتي او په ډیر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایا پلی وګیوتیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه دیرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیس کې د 200م ظفر قلی اردو نظامی افسر و خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پریخه.
طالبانو سره لدی چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډیر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډیر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
در روان کال پلنم میاش کې د ناروی د کډوال شورا اعلان کړی و چې په ورځنی ډول 3500 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي خو ادا کوي چې ایرانی پولیساتو د نیولو پر مهال وهله ډبوله ده.
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پولیسات یې راغلل و مو نه شوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي او زیاتوي. دو دوی د بیازلی واکمنېدو له پیل راهیسی نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغه الته قانوني اسناد نه لري د وسیدو لپاره.
د جمهوریت نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زابل کو دې څنګه د کابل کمپنۍ څخه د تاسو سره پاړې کوي. ما د طالبانو او د افغان حکومت څخه د خواهش په درسته به موږ د خارجي مرستو ته انتظار یو. دا موږ ته کفایت هم نه کوي بلکې موږ سره د کومک کوي. نو دا وچ کاغونه دا وچ ځکه یې د متوازی کې سړي باندې یو شی وکړ او ملک د آبادی په طرف لاړی. سلام.
ما دغه پیغام دی تر مشران مجاهدینو ترغونو مسولینو پورې ورسی چې زموږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس ارڅ سپات دی. زه هیله کوم تر مشران پورې زموږ پیغام ورسی د تاریخ بند ګور د تعلیم سره ګیرو کشرانو تعلیم سره ګیر دی. موږ خوای به تعلیم پاتې شو. زه خپل مجاهد جهاد کوم وو خاص په دغه رګ کړو چې موږ سره پوجو وک نو سره تاریخ کاروبار وک نو چې تاسو سبته بجلا کوی. ما مشران دغه پیغام دي چې دا تاریخ څه په کلاک باندې نو ځوانان ټول مشران سو ګرد دغه نشو عمل کی چې له کوم څه ما پیغام نه چې تر مشران پوری ورسی. تو السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پکتیکا ولایت نه خبرې کوم په کام باندې. زما د ای پیغام د کوم مرستو کومه د بهر ناراضي هغه کا یونیسف وی کا ملګر ملتون وی هغه کا په خپل لاس باندې ورکوي حکومت کومه د راوړي هلته خو خور غریب ته نه ملایي دي کومه کومه مرستو خور غریب سره کومه کنه شي د لونګ او تند پراسه دي کومه کومه نو سره شي مرسته نه ورکيږي او کله په خپل لاس شونه باندې ورکوي کومه کومه د رانیږي کنه کومه کومه د باندې کې زده نه رالیږي چې په خپل لاس یې نه ورکوي نصف والا او د ملګرو ملتولا. هلته خور غریب بیچاره کونډې یتیمان ژاړي او بیچاره دي په کورونو کې څه نه لري او مرسته نه ورسره کیږي کومه کومه نه ورسره کیږي. ورسلام په احترام.
زکری عبدالرحیم د میوند ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه د دېسم شبکې والا چې د زموږ سترګې ماکري نو ته د زموږ پیغام د دې د مشران ورسوي موږ ته په یو بنا او بل بنا وای چې دغه دې په دې باندې پلان کوي پروګرام په څور شوی دې په دې پروګرام پلان کوي پروګرام دی هغه موږ ته یو بس د بل وای چې ډیر اخلاق کړی دي. نو نو استاد خیر جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وصل لپاره هم دومره نور خبرونه کیز مالا همکارانو سره وسی. د وسله لپاره هم دومره نور خبرونه کیز مالا همکارانو سره وسی.